نه بجې شوې قدرمن اوردونکو د دې سات په خبرونه کې ترشنا اسمان لاندې پروګرام هغه دوی برخې دراورو چې پرون مازیګر مو له درو بجو تر پنځو بجو په مستقیم ډول خبرې کړې وي. خو لومړی اوس توجه وکړئ د افغانستان او نړۍ خبرونو ته چې قادر حبیبي وړاندې کوي.
نهادهای دفاع از حقوق بشر افغانستان میگویند دولت باید در ارتباط به رفتار نادرست نیروهای امنیتی ایران با مهاجرین افغان تحقیق کند. نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان نخستین تلفات سال 2011 را در روز اول سال متحمل شدند. شمال غرب پاکستان دیروز شاهد 4 حمله طیاره بی پیلوت آمریکایی بود که در آن 16 تن کشته شدند. مقامات در مصر میگویند 21 تن در نتیجه انفجار شب سال نو میلادی در شهر اسکندریه کشته و 81 تن دیگر زخمی شدند. رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که عزم وی برای سال نو 2001 میلادی احیای اقتصاد آمریکا است. مشروع خبرها. نهادهای دفاع حقوق بشر افغانستان از حکومت این کشور میخواهند تا در مورد تصاویر پخش شده از سوی یک تلویزیون خصوصی که نشان دهنده رفتار نادرست نیروهای امنیتی ایران با مهاجران افغان است تحقیق کند. این تصاویر ویدیویی اجساد و زخمی‌های شماری از افغان‌های عراق بر روی یک سرک که احتمالاً در منطقه سرحدی میان افغانستان و ایران واقع است نشان می‌دهد. این تصاویر ویدیویی شب جمعه از سوی تلویزیون خصوصی تلو نیوز در کابل پخش گردید. نادر نادری عضو کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در صحبت با رادیو آزادی از حکومت این کشور تقاضا کرد تا در این زمینه به گونه جدی تحقیق کند.
تصاویر نشر شده تصاویر بسیار بسیار تکان دهنده بودند و در عین حال گواه از وضعیت نامساعد بشری افراد در افغانستان و در بیرون از افغانستان میتانه باشند. حکومت افغانستان مکلفیت اولیش ای است تا از مجاری دیپلماتیک تحقیقات لازم را انجام بده در مورد تشخیص هویت افراد. اگر این افراد افغانا هستند ولو مهاجر هستند و یا هر هویت دیگه‌ای را که داشتن، اما به عنوان افغان در موردی که چرا همچو برخورد غیر انسانی با این افراد صورت گرفته.
وزارت خارجه افغانستان در مورد این تصاویر تا هنوز تبصره نکرده است. وزیر امنیت داخلی آمریکا در ادامه سفرش به افغانستان با رئیس جمهور حامد کرزی در کابل دیدار کرد. جنت ناپلاتانیو در این ملاقات گفت که کشورش در جهت ارتقای ظرفیت گمرک‌ها و پلیس سرحدی افغانستان به همکاری‌هایش ادامه خواهد داد. وی پیش از این گفته بود وزارت امنیت داخلی آمریکا تا یک سال دیگر تعداد کارمندان دائمی خود را در افغانستان افزایش خواهد داد. خانم ناپلاتانیو امروز عازم قطر، از آنجا به اسرائیل و بعدتر به بلژیم خواهد رفت. این سفر وزیر امنیت داخلی آمریکا تا ششم ماه جنوری ادامه می‌یابد. نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان نخستین تلفات سال 2011 را در روز اول سال متحمل شدند. دو عسکر آنها به روز شنبه در جنوب افغانستان کشته شدند. آیساف یا نیروهای بین المللی کمک به امنیت با پخش خبرنامه گفت یکی از عساکر خارجی هدف یک انفجار بم قرار گرفت و کشته شد. سپس آیساف در خبرنامه دیگری گفت یک سرباز دیگر خارجی در نتیجه حمله شورشیان در جنوب افغانستان کشته شده است. درباره هویت این عساکر و محل دقیق هر دو حادثه جزئیات دادن نشده است. در حضور 9 ساله نیروهای بین المللی در افغانستان، سال 2010 میلادی مرگبارترین سال برای آنها بود و در این جریان 711 تن از عساکر خارجی در این کشور کشته شدند. و فرانسه اتهام جاسوسی از سوی طالبان مسلح را در مورد دو تن از خبرنگاران این کشور که نزد این گروه گروگان هستند به اساس خوانده است. وزارت خارجه فرانسه عصر روز شنبه با پخش خبرنامه گفت ادعای جاسوسی بالای این افراد نادرست بوده و حکومت فرانسه بر رهایی مسئول آنها متحد است. پیش از این ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان معرفی میکند به آژانس خبری فرانس پرس گفته بود فرانسه به خواسته های این گروه جهت رهایی دو تن از اتباعش توجه لازم نکرده است. بیش از یک سال است که هرفی گکر و استفن تاپونی دو خبرنگار فرانسوی در گروه طالبان به سر میبرند. رادیو آزادی سرویس اخبار را با خبرهای از منطقه و جهان از رادیو آزادی ادامه می‌دهیم. شمال غرب پاکستان به روز شنبه شاهد 4 حمله طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی بود. بر اساس گزارش‌ها در نتیجه این حملات که در وزیرستان شمالی رخ داد 19 تن کشته شدند. آخرین حمله شام دیروز در منطقه بویی صورت گرفت که 4 کشته بر جا گذاشت. گمان می‌رود که یک موتور شورشیان مسلح در این حمله هدف قرار گرفته باشد. باشنده‌های منطقه ادعا دارند که در حمله شام دیروز افراد ملکی کشته شدند، اما مقامات دولتی تا حالا در این باره چیزی نگفتند. پیش از این منطقه اسپین وام وزیرستان شمالی صبح دیروز شاهد 3 حمله طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی بود که در نتیجه 15 تن کشته شده است. ایالات متحده با طیاره‌های بی پیلوت خود بیش از 100 حمله مشابه را در سال 2010 در مناطق قبایلی پاکستان انجام داده است. گمان می‌رود این مناطق در نزدیکی سرحد با افغانستان قرار دارند، از پناهگاه‌های مهم طالبان و شبکه القاعده باشند. یک زن ایرانی که به مرگ محکوم شده است در برابر خبرنگاران ظاهر شده و گفت که تعداد زیادی از مردم از قضیه وی سوء استفاده کردند. سکینه محمدی آشتیانی گفت قضیه او را به حالش بگذارند. خانم آشتیانی 43 ساله به اتهام زنای محسنه به سنگسار محکوم شده است که انتقادهای غرب را برانگیخته است. پیشتر از این در این روز سجاد قادرزاده پسر خانم آشتیانی خواستار لغو حکم سنگسار مادرش شد. قادرزاده که در ماه اکتبر به دنبال گفتگو با دو ژورنالیست آلمانی درباره قضیه مادرش بازداشت شده بود، گفته است که او با ضمانت 40,000 دلار رها شده است. مقامات در مصر میگویند 21 تن در نتیجه انفجار شب سال نو میلادی در شهر اسکندریه کشته و 81 تن دیگر زخمی شدند. این انفجار توسط موتر بمب‌گذاری شده در بیرون کلیسای مسیحیان قبطی رخ داد. رئیس جمهور مصر حسن مبارک دستان خارجی را در عقب این حمله دانست و از مصری‌ها خواست تا در برابر تروریسم متحد شوند. تا کنون کسی مسئولیت این انفجار را به عهده نگرفته است. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا اعلان کرد که عزم وی برای سال نو 2011 میلادی احیای اقتصاد آمریکا است. او در سخنرانی هفتوارش گفت که برای تقویت اقتصاد آمریکا هر اقدام ممکن را اتخاذ خواهد کرد.
As president, that's my commitment to you. To do everything I can to make.
وای میگوید به حیث رئیس جمهور این تعهد من برای شماست که هر تلاش را اتخاذ خواهم کرد تا مطمئن شوم که اقتصاد ما رو به پیشرفت است. زمینه های اشتغال فراهم شده و زندگی مردم سطح متوسط ما تقویت شده است. این تصمیم من برای همین سال است. حالا با آنکه ما برای تقویت اقتصاد خود در کوتاه مدت تلاش داریم، زمانی است که تصمیم جدی بگیریم که چگونه اقتصاد خود را در دراز مدت قوی در حال رشد و رقابتی بسازیم. اظهارات تازه اوباما در حال صورت می‌گیرد که میزان در 10% بیکاری در آمریکا و عدم رضایت از تلاش‌های اوباما برای احیای اقتصاد ایالات متحده جمهوری‌خواهان را در انتخابات میان دوره‌ای کنگره آمریکا در ماه نوامبر به پیروزی رسانید. جمهوری‌خواهان سال آینده مجلس نمایندگان آمریکا را تحت کنترل خواهند داشت و دموکرات‌ها یک اکثریت محدود در مجلس سنا در سال 2011 خواهند داشت. باراک اوباما در جریان سخنرانی اخیرش از جمهوری خوان و دموکرات ها خواست تا در سال نو به صورت مشترک با هم کار کنند و به خاطر پیشرفت آمریکا مسئولیت ها را با هم تقسیم کنند. بانکیمون سرمنشی سازمان ملل متحد در یک تماس تلفنی با برنده انتخابات ریاست جمهوری ساحل عاج از وی ابراز حمایت کرد. الاسان اواتا را برنده انتخابات 28 نوامبر در ساحل عاج اعلان شده است. لوران بگابو رئیس جمهور کشور شکستش را نپذیرفته و از مقام ریاست جمهوری کنار نمی رود. اواتا را به حیث برنده انتخابات سوگند وفاداری به جا آورده و سوی سازمان ملل متحد اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا بر رسمیت برنده انتخابات شناخته شده است. این بحران موجب آشوب و خشونت در این کشور آفریقای غربی شده که در آن ده ها تن کشته شدند. دلما روسیف به حیث نخستین رئیس جمهور زن در تاریخ برزیل حلف وفاداری یاد کرد. به این ترتیب لوئیزا آنسیا لولا دو سیلوا پس از 8 سال از ریاست جمهوری کنار رفت. خانم روسیف 63 ساله قبلا عضویت پارتیزان های مارکسیست در برزیل را داشت. او یک اقتصاددان است و در حال ریاست جمهوری برزیل را به عهده می گیرد که کشورش در تقویت اقتصاد و نفوذ در بازارهای جهانی در حال رشد قرار دارد. و روسیه انتقال نفت را به چین از طریق یک پایپلاین جدید آغاز کرد. شرکت صاحب امتیاز این پایپلاین ترانز نفت گفته است که انتقال نفت از راه سایبریای شرقی و بحر پاسیفیک توسط این پایپلاین را آغاز کرده است. حدود 2700 کیلومتر این پایپلاین تاکنون احداث شده است. زمانی که در سال 2013 کاران به پایان برسد، این پایپلاین به طول 4000 کیلومتر طویل‌ترین پایپلاین نفت در جهان خواهد بود که هزینه آن بر 25 میلیارد دلار می‌رسد. شنونده عزیز، حالا ما شما دعوت می‌کنیم با شنیدن از بخش‌های از پروگرام زیر آسمان کبود که دیروز به طور مستقیم از رادیو آزادی پخش شده است.
ترشنه آسمان لاندی،
زیر آسمان کبود.
دیرو درنو و قدرمنو اوریدونکو، السلام علیکم. زما اسمت سارون او قادر حبیب نیک هیلی ومنه. نن د 2011 کال لمړی ورځ ده. هیله لرو چې دا کال په ټولو پوری بختور شي. د کال پای او د نوی کال پیل د تیر وخت او د تیرو کلونو د بیا کتنې او پراتلونکو پروګرامونو د غور وخت وي. موږ هم په نننی ترشنه آسمان لاندې پروګرام کې له ځان سره دا حساب کوو چې تیر کال مو څرنګه تیر کړ، په کومو برخو کې مو پرمختګونه لرل او په کومو برخو کې پاتې راغلي. کېدای شي له دې لارې خپلو منفي او مثبتو ټکو ته لا زیات متوجه شو او په راتلونکو کې د هغو پر اساس ګامونه واخلو. په دې خپرونه کې به زموږ درانه مېلمانه په افغانستان تمرکز وکړي او موږ او تاسو ته به ووایي چې د افغانستان لپاره 2000 سم ایسوی کال څرنګه کالو، په دې کال کې په کومو برخو کې پرمختګونه شوي او په کومو کې نه دي شوي. نو ملمانه به هم زما همکار قادر حبیب در معرفی کی.
بله بله آقای سروان، قسم که شما گفتین در برنامه امروز ما در زیر آسمان کبود مرور به رویدادهای مهم سال 2010 خواهیم داشت و خواهیم دید که در کدام عرصه ها افغانستان دستاوردها داشته. دگر جنرال عبدالهادی خالد، کارشناس مسائل نظامی و سابق معاون وزارت داخلی افغانستان، عبدالستار سعادت، کارشناس مسائل حقوقی و سیاسی، عمر شریفی، کارشناس روابط بین المللی و دکتر حکیم عاشر، رئیس مرکز رسانه های حکومت افغانستان، مهمان های برنامه امروز ما هستند. اول میریم از آقای عاشر مشنویم. حکومت افغانستان تعهداتی را که در آغاز سال 2010 انجام داده بود اینا بگوین که چی تعهدات بوده و چی تعدادی تعهدات تانسته که برآورده بسازه.
حکومت افغانستان در رأس رئیس جمهور افغانستان بعد از دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در مراسم تألیف خود برنامه های کاری خود برای مردم افغانستان تشریح دادند که در او محوریت برنامه های رئیس جمهور پنج موضوع بسیار مهم تشکیل می داد که موضوعات عبارت از مسائل سیاسی، اقتصادی، امنیتی، در این زمان روابط منطقوی و یا تحکیم روابط منطقوی و همچنان برنامه صلح و مصالحه را در بر می گرفت. خوشبختانه از او زمان تا به حال حکومت افغانستان در عرصه های مختلف انکشافات قابل ملاحظه به دست آورده یا دستاورده ای داشته در عرصه سیاسی، در عرصه اقتصادی، امنیتی خصوصا که از جمله مسائل بسیار مهم است. آغاز از مسئله امنیتی میکنیم به خاطر که چتر تمام مسائل موضوع امنیت تشکیل میده در افغانستان. حکومت افغانستان در سال 2010 بر علاوه گسترش تقویت آموزش نیروهای امنیتی افغانستان یک تعهد دیگه را به جامعه جهانی و مردم افغانستان داد که او گرفتن مسئولیت‌های امنیت تا سال 2014 هست. یعنی ای از جمله مسائل و از جمله دستاوردهای بسیار مهم هم برای حکومت افغانستان هم برای مردم افغانستان است. ما برای جامعه جهانی ای را تعهد دادیم که مردم افغانستان و حکومت افغانستان آماده است تا مسئولیت رهبری تأمین امنیت افغانستان تا سال 2014 به دست بگیرم، مشروط به ای که ای توانمندی از جانب نیروهای بین المللی که ای تعهد در افغانستان دارند به نیروهای امنیتی افغانستان داده شود. یعنی نیروهای امنیتی افغانستان باید تا سال 2014 14 هم از نظر کیفی بله. و هم از نظر کمی باید تقویت شوند.
سعادت صاحب، تاسی 2010 کال د افغانستان لپاره څنګه کال بولی؟
اصلا په دې فرصت کې که 2 ساعت دی خو بیا هم د یو کال سیډل به سخت وي، اما که په یو جمله کې وایو چې د افغانستان نظام هڅه د افغانستان په اړه څه وي، هغه څه چې مایوسوونکي و د منفي اړخنه یې هغه دا و چې لا تر اوسه پورې هم نظام د وضعیت په دوام باندې معتقد دی، یعنې په همدغه وضعیت یې قناعت کړی دی تر دې چې ډېرو هڅو ته اړتیا وه. بېلابېلې برخې چې یادې سوې، مثلا سیاسي برخې، په سیاسي برخه کې یو کومه کورنۍ سیاست باندې بحث وکړو، یو بهرني سیاست باندې. په کورنۍ سیاست کې د افغانستان دولت ځینې لاسته راوړنې درلودلې، کس نتیجه لا تر اوسه پورې تر ډېره نه ده اخیستل سوې. مثلا په نړۍ کې د کال په جریان کې په نړیوالو هم دا ومنله چې اصل د مذاکرې ته دی ټول غاړه کې دي، که څه مخالفینو تر اوسه دې خبرې باندې قناعت نه دی کړی، اما دوی وشول کولی چې نړیواله ټولنه دې ته قانع کړي او په دې اړه یو نهاد جوړ سو، که څه د نهاد وجود هم ځینې مشکلات لري، اما دا کیدای سي یو نسبي پرمختګ ورته وایو. اما ځینې نور مسایل چې مثلا اداري فساد، زه فکر کوم چې ګراف تر بل کال زیات شوی او چت شوی، ځکه اداره کې چې څوک فساد کوي هغوی نور هم احساس د مسؤلیت ورته پیدا شو د کال په جریان کې. همدا شکل د رئیس جمهور اداري جوړښت کې دا اوس د افغانستان قاضي القضات او د سترې محکمې دوه غړي، د عالي شورا دوه غړي له د اساسي قانون د حکم له مخې د هغوی نیټه پای ته رسېدلې، یعنی حتی سرپرستی د رئیس جمهور لخوا ته خپل د اساسي قانون د حکم له مخې مشکل لري. همداسې د رئیس جمهور کابینه لا تر اوسه پورې معیوبه پاتې ده، په دې اړه د ولسي جرګې د اعتماد یا د باور رایه نه لري. په امنیتي برخه کې به هم که څه دلته د امنیتي چارو متخصص موږ سره ناست دی، اما د افغانستان د یو طبیعي په توګه چې موږ شاهد و، البته یوه خبره چې رسنیو تر اوسه پورې هیڅ پې مکس نه دی کړی، په کورنۍ سطح رئیس جمهور یو عمل یو تصمیم چې ونیو، زه خپله نه پوهېږم چې زما حدس به څومره په ځای وي، ډېر منطقي ښکاره سو. هغه دا و چې کله چې په افغانستان کې دوه چارواکي بدل سول امنیتي برخه کې، دغه نه را په دې خوا خصوصا په کابل کې امنیتي وضعیت ډیر ښه سوی دی، خصوصا د امنیت د چارواکو په بدلون کې، چې دا مسله کشکې مطبوعات وڅېړي چې د دې منطق په څه شي کې و، یعنی نظر د هغه پخواني حالت نه اوس موږ د انتحاري عملو د بمی چاودنو د دې ډیر کم شاهدان یو، چې بیا دلته موږ سره ناست میلمه جنرال صاحب په دې باندې بحث وکړي. بل د سیمه ایز ډیپلوماسي مسله وه چې رئیس جمهور په دغه باندې ټینګار وکړ، اما په ډیپلوماسي کې یو حساس ټکی په پام کې ونه نیول شو، هغه دا و چې د هیوادونو ترمنځ طبیعي ده چې تضاد د منافع وجود لري، او په دې حالت کې همدلته ده چې ډیپلوماسي مفهوم منطق پیدا کوي او حساسه کیږي. رئیس جمهور ځینو هیوادونو ته په نږدې کېدو سره ځینې ډیر قوي متحدین د لاسه ورکړل، او یا دا چې خطر شته د لاسه ورکول. البته رئیس جمهور سل په سلو کې په دې څوک نشي ګرمولی، آخوا ته نه به هم اشتباهات و، لکه د متحده ایالاتو یا د واشنگټن او د کابل اړیکې چې تقریبا د دیموکراتانو د راتلو سره سم د رئیس جمهور کردی سره سړې روانې دي، او حتی ترینګلې شوي هم دي. نو یعنی رئیس جمهور و نشو کولای چې د سیمه ایزو کچه باندې د اړیکو ټینګول یا ډیپلوماسۍ کې هغه نړیوال نزاکتونو ته هم دوی پاملرنه وکړي، چې دغه هم یو منفي ټکی و. یعنی په مجموع کې که موږ کال وڅېړو، بیا هغه خبره ده چې د وضعیت دوام شاهدان، یعنی داسې ښکاره کېږي چې رئیس جمهور او د هغه ټیم په دې باور دی چې په وضعیت کې دی که خوالی خوال ته ډیر دوی ژمن نه دي یا ناهیلي دي، بس د وضعیت دوام غواړي په دې شکل چې لکه د دوی حاکمیت یا د ریاست جمهوری چې په ده باندې یو تحمیل شوی هغه موقف وي، دا غواړي خپل نوبت تیر کړي. په همدغه شکل باندې زه په همدغه ټکو کې خلاصه کوم چې داسې یو خاص پرمختګ چې موږ هیله من کې د افغانستان د بحران سره تناسب ولري موږ شایدان نه یو. له بده مرغه
بله تشکر. خب جنرال صاحب عبدالهادی خالد، کارشناس مسائل نظامی امنیتی و سابق معین وزارت داخلی افغانستان، اگر شما در رابطه با صحبت های آشر صاحب هم شنیدین و آقای سعادت هم در مورد امنیت صحبت کردن، در این مورد نظر شما چی است و تحولاتی که صورت گرفته در زمینه امنیت در سال 2010؟
بس خوبی است. سال 2010 چگونه سپری شد بالای مردم افغانستان؟ خب طوری که آشر صاحب و سعادت صاحب فرمودن، سال 2010 هم سالی بود که اجراءات صورت گرفت، تدابیر عمده به میان آمد و عملی شد و همزمان سال چالش ها و پرابلم های سر راه زندگی مردم افغانستان بود. بزرگترین به نظر ما تدابیری که دولت و جامعه جهانی گرفت، کنفرانس لندن، کنفرانس کابل و کنفرانس لیسبون و بالاخره جرگه مشورتی صلح و ایجاد شورای صلح شد و بالاخره عملی شدن یا آغاز به عملی کردن استراتژی آقای باراک اوباما بود و کمپین انتخاباتی پارلمان، انتخابات پارلمانی در کشور بود. و ولی در بخش امنیتی که به طور خاص شما پرسان کردین، به نظر ما از یک سو با وجودی که در صحبت آقای باراک اوباما نتیجه گیری که از تطبیق استراتژیش در افغانستان صورت گرفت خوشبینی نشان داده شد، اما به نظر ما موفقیت‌هایی که در جنوب افغانستان خصوصا در قندهار و در هلمند به دست آمده و ضمناً در زون جنوب شرق پکتیکا و پکتیا و خوست، به نظر ما اینا بیشتر نتایج فیزیکی بوده که فقط دشمن با قوای رفتن قوای دولتی و قوای بین المللی عقب رفته، ولی بدیل از او که باید حاکمیت دولتی باید تقویه می شد و گسترش پیدا می کرد و رضایت مردم از طریق تدابیر همه جانبه باید به دست می آمد، این یانوز نتیجه شما تا حال ندیدیم.
لشاغل شریفی سخه چه ده نریوالو اریکو کارپوده استاسو په نظر 2010 کال د افغانستان او د نړیوال ټولنې د اړیکو له نظر او همدارس د افغانستان او د گاونډیو د اړیکو له نظر څنګه کالو؟
سال 2010 با یک سردی میان افغانستان و متحدین بین المللی آغاز شد، ولی بعد دوباره تا حدی ای ترمیم یافت. اما من فکر اما کنفرانس لندن در کابل شاید بودیم، کنفرانس لندن شاید بودیم، کنفرانس کابل و همچنین مائده لزبون. اما در کل من احساس میکنم که هنوز سردی میان رابط بین کابل و متحدای غربیش باقی مانده بود، بخاطر که بیشتر ارتباط میگیره با کارکردهای دولت افغانستان. در بعد منطقه‌ای من فکر میکنم که ما کدام ابتکار خاصی در بعد منطقه‌ای در طول سال 2010 نداشتیم و توازن قوا در کل در بعد منطقه‌ای بیشتر هم به نفع ما نبود و تغییر در او ما شاید نبودیم. در البته تا حد هم مثلا مسائل دیگه مطرح شد، مسائل افغانستان نتونست که با همکارای بین المللی خود در پیرامون مسائل عمده مثلا مثل صلح با طالبان، مسئله ادغام مجدد، مسئله آشتی و در نهایت همکاری با کشورهای منطقه‌ای کدام موافقه کامل یا کدام تفاهم کاملی نداشتن. اما در عین حال بعد دستاوردهای هم بود که نباید چشم پیشی شد، مخصوصا مسئله کنفرانس لزبون بود که در وجه افغانستان تانست تا حدی هنوز هم حمایت بین المللی رو با خود برای چند سال دیگه داشته باشه، مسئله پایپلاین بود که البته. اما در کل باید بگویم که تمام روابط افغانستان با کشورهای متحدینش و کشورهای منطقه در نهایت ارتباط مستقیم داشت با کار کرد دولت افغانستان در داخل کشور. بحران‌هایی که در افغانستان بعد از انتخابات به وجود آمد، مسائل امنیتی که ایجاد شد، بالاخره اما تضادهایی که در میان حلقه‌های تصمیم گیری افغانی پیرامون مسائل عمده مخصوصا مسئله صلح با طالبان، مسئله اصلاحات داخلی وجود داشت، این هم روابط بین المللی افغانستان داخل تحت شوک قرار داد. در نهایت اگر بگویم، اگر در نهایت خلاصه کنیم، افغانستان در 2010 مرکز توجه جامعه بین المللی بود، دستاوردهای هم داشت، اما کدام ابتکار خاصی را ما شاهد نبودم.
آشر صاحب که تاسی ده نقیب الله صاحب پشتنی تزواب وایست نومی معرفی نکو خو همیشه تلفون کهی موجه پیشنو ده وایی چه پا 2010 کال که بحرانی زواکونو زیاد تلفات درلودل، تاسیم لدوی سر موافقی است او کنه تلفات ده چه زیاد ول پده کال که؟
خب در کل تلفات نیروهای بین المللی در افغانستان واضح است. تعداد تلفات نیروهای بین المللی در افغانستان در سال 2010 به 700 تن میرسه. در پالوی از او اردوی افغانستان، پلیس افغانستان هم تلفاتی داشته و در این زمان مهمتر از همه تلفات افغانهای بیگناه، افغانهای بدفاع که حکومت افغانستان در این ارتباط همواره با جامعه جهانی البته مشکلاتی داشته. تلفات افراد ملکی تنها به نیروهای بین المللی بر نمیخوره، بلکه بیشترین تلفات از اثر گذاشتن بمهای کنار جاده توسط مخالفین و همچنان حملات انتحاری یعنی صورت میگیره. ارقامی که در سالهای گذشته ارائه شد در گزارشات مختلف نشان داد که بیشترین تلفات افغانهای بیگناه از جانب مخالفین دولت افغانستان صورت گرفته و او هم از اثر حملات انتحاری بیشترینش و همچنان گذاشتن مینای کنار جاده. در این زمان نیروهای بین المللی هم باعث تلفات افراد ملکی در افغانستان شدند. ما در این ارتباط با جامعه جهانی مسئله را بسیار جدی گرفتیم و جدی میگیریم و حتی جامعه جهانی به این باور شد که استراتژی جنگ خود یا تکتیک جنگ خود در قریجات افغانستان و در دیهات افغانستان باید تغییر بده که داد.
جنرال صاحب خالد، میخوایم از شما بشنویم در ارتباط با تلفات. صحبت های آشر صاحب شما شنیدین، میگن که البته سال اول نیست، یعنی سال 2010 سال اول نیست که حکومت افغانستان مسئله تلفات ملکی را با متحدین بین المللی در میان گذاشته باشه. تا چند سال اخیر متواتر این مسئله مطرح میشه، اما بازم حکومت میگه که اینا از شیوه عملیات نیروهای بین المللی راضی نیستن. رئیس جمهور کرزی حتی خواهان قطع حملات شبانه شده بود یا عملیات شبانه شده بود. شما چی فکر میکنین که چی راهکار سردست گرفته شود تا شود که تلفات ملکی ها کاهش پیدا کنه؟
هر لحظه قربانی جنگ است که دو به هیچ صورت اراده و مصلحت افغانی در او برجستگی نداره و در او متبلور نیست. بیشتر اون عواملی که از موقعیت ما و بالاخره از ضعف‌های ما که به جنگ گرفتار شدیم باعث شده و همسایه‌های ما و دیگه. اما چرا ملکی‌های ما بیشتر تلف میشه؟ وقتی که مخالف فی مسلط آنست در قریجا پیدا کنه، پارتیزان یا گوریلا، و شما با جنگ های جبهی و تکتیک های متعارف بخواین که مخالف از قریه بکشین، تلفات مردم ملکی زیاد میشن. چرا مخالف شما تاریکی میبینین هیچ علامت فارقی از خود نمیگذارن، اونا کوشیده داخل قریه باشه و مثل مردم روستایی اونا خود نشان میده و در عمق جامعه پنهان میسازم. نقص کار در ایست که دولت ما تا حال مینیسی یک مؤسسه شبیه به مؤسسه حقوق بشر یک صدا میکشه که چرا مردم ملکی تلف می، ولی هیچگاه تدبیر نمیگیرن. وزارت دفاع ما، امنیت ملی ما، وزارت داخله، خب وزارت داخله قدر در این مسئله دخیل نمی باشه و مسئولیت قانونیش همی نیست. باید از وقت تکتیک ها و روش های خود و ساختارهای خود متناسب با جنگی که علیش تعقیب می شد و استراتژی که مخالفی نشان علیش داشتن و روش هایی که علی قوایشان انجام می شد باید خود آماده می ساخت، به جای ازی که انتقاد می کنن خارجی ها را و که چرا تو جنگ است و چرا بمبارد است و چرا تو است، باید اینا خود آماده می ساخت که تا که مردم خود راضی بسازه با عمل کرده نیک خود، با سیاست معقول خود، مردم به مردم رسیدگی می شد، به مردم کار و اشتغال ایجاد می شد، به عدالت ارائه می شد به مردم و بالاخره قوا
قوا میتونست که دشمن با استخبارات خود با استخبارات معقول قوی و و و و و زیرک افغانی میتونست که دشمن در بین قریه تعقیب کنه و بالاخره با قوای مخصوصی که در جنب قوای افغانی باید ظهور میکرد باید میتونست که دشمن سرکوب کنه و از قریه بکشه و در امو خانه بدون از اینکه تلفات ملکی رو باید شوش کنه. حالا این قوا این کارا را نکرده، وزارت دفاع این جنگ به خارجیات حال سپرده بود، رهبری وزارت دفاع اصلا توجه نکرد. وقتی که ما هم در وزارت داخل ما هر قدر تقاضا میکردیم که بیایم که پلیس ملکی ها زیاد تلفات داره بیاین خود عیار کنین، چرا جبهه شما میجنگین با کسی که اصلا پنهان است و اصلا اور شما نمیبینین، اینا عیار نمیکردن. و رئیس جمهورم هم خودش چون آدم ملکی هستن و کارا بالاش زیاد بود نمیتونست که بر اینا دیدگاه بده و هم شورای امنیت تا حال فلج هستن. شما میبینین اینجاست که تلفات ملکی بالا میشه. تا زمانی که وضعیت افغانی نشه، تا زمانی که قوای افغانی روشها و ساختارها و سیاستهای خود وفق نته با تکتیک و استراتژی دشمن، تا زمانی که خدمات بخش ملکی دولت، بخش خدمات ملکی بلکه بخش اقتصاد دولت، بخش تنفیذ قانون و تامین عدالت، اگر اینا فعال نشه، بخش ارگانهای محلی فعال نشه و به مردم رسیدگی نشه و مردم به قوی امنیتی در آورده نشه، امی حال است و بد حال ما بتر خواه شد بیتر نخواه شد. ما خواهش مئیس از دولت ما، از کسایی که در افغانستان درگیر است، اینا جنگ افغانستان جنگ عسکرها ندانه تاریک بیشتر. ما گفتم اینجا باید جامعه تقویه شوند، دولت باید تقویه شود و دولت به دولت ملت تبدیل شود. بالاخره دنیا بالای همسایه ما فشار بیاره که از مخالفین ما حمایت نکنه و به این بیرحمی مداخله نکنه در امور ما. یعنی مجموعی از این تدابیر میتونه جلوی تلفات ملکی رو بگیره. ورنه با این قوا و با این تفنگ و با این تیارات تلفات ملکی ما زیاد خواه شد کم نخواه شد.
بله دیر مننه. جنرال صاحب مخکی هم اشاره وکړه وسی بیا مول چې د افغانستان مشکل نظامی حل لار نه لري. ستار سعادت صاحب تاسو په تیر کال کې د سولې په برخه کې شو هلو ځلو ته په څه سترګه ګوري؟ که څم تاسو مخکې د سولې د عالي شورا جوړېدو ته اشاره وکړه او داسې په نیمه کې مو ملاحظه هم څرګنده کړه، دا کال په دې برخه کې تر تیر کال څومره متفاوت و او د سولې لپاره چې کومې هلې ځلې ولسمشر شروع کړي دي دا څومره تاسو ته جدي ښکارېږي؟
د ولسمشر کارونه په دې اړه د ستایلو دي. هغه دا چې مخکره لدینه یعنی د لندن کانفرنس نامخ کې که په هر کلی کې به هم یو تروریست او غټول کلی ته د تروریست پسترګه قتل کېدل دي چې تروریزم تعریف نه لري، هم دغه سي ډیر قربانیان ملکی خلکو. رئیس جمهور د لندن په کانفرنس کې په لومړي ځل باندې په خپل بهرنی سیاست کې مستقل اوزه لیده تی او روز تای بیازین اکس العملون هم ولیدل، اغل تای دی مذاکره مسئله مطرح کرلا او پا دومره حساس او دقیق مرحله که مطرح کرلا تی بحرانویو هم نوشو کولای تی دی مذاکره یا دی سول دی نفس سرخ پل مخالفت خکاره کی. اغل تا هم پا کنفرانس که دی متحده ایالات موقف او دی انگلستان موقف پا دی شکل بندی او تی د دو خواتنه مذاکره نفس تایید که، اما د بل خواتنه ملا عمر طالبان ترورستانو بل او دی اغوی پا محوکی دو بانی تینگارو که. یعنی د رئیس جمهور لپار اغل امرای گامو پا غبانی قناتو که وروس تا دیدین پا دی کابل پا کنفرانس که او پا نور و دیپلوماتیکو ناستو که دا مسئله مطرح سو، یعنی پا لمری زلبان نریوالو دا منل او د تور لیست مسالې مطرح کیدل چې د کسان نمونه باید دغه نه حذف شي، دا یو لاسته راوړنه و. همداسې د سولې د عالي شورا تشکیل چې امیدي تشکیل و رامنځته سو، دا هم یو لاسته راوړنه و، خو مایوب و. په دې معنی چې هغه کسان چې د هغوی د خودخواهي د هغوی د اشتباهاتو او دا اوس هم چې د نظام په ضعف کې تحصیل لري په همغه عواملو باندې اتکا کول، البته زه هم حکم نه کوم، یو شمیر افراد هلته یادوم. په دې شکل باندې رئیس جمهور اکثره په خپلو اقداماتو کې چې که ښه وړاندې لاړ سي بیا داسې تېروتنې تې وشي چې هغه بیا دغه هڅه بیرنګ کی کم رنگی کی او بل دا چې د مخالفینو موقف هم هغه سه تون بد پاتې دی. یعنی د افغانستان د دولت رئیس یا په مجموع کې د افغانستان نظام باید د دې حرکت سره سم د افغانستان خلک هم مخاطب کړي وای. یعنی حداقل دا خو باید معلوم سی چې کله رئیس جمهور دا صلاحیت پیدا کوي چې خپل مخالفینو سره سوله وکړي او دا په خپل کورنی سیاست کې مطرح کړي، نړیوالو باندې هم تر یو ځای خپل منطق مني، د افغانستان ملت هم باید مخاطب کړي. یعنی ملت هم باید په دې باندې پوه شي چې په افغانستان کې جنگ څوک غواړي، د بهرنیو د شتون د دوام مشروعیت څوک ورکوي. آیا دا رئیس جمهور دی چې نن پې تورن کېږي چې دا لکه مخکې چې یو ورور دا مسله مطرح کړله چې اوباما وویل چې اسماعیل خان دی په وزارت کې نه پاتې کېږي، یعنی اوس موږ غیر مستقیم اسماعیل خان یو داسې اتل جوړوو چې ګویا امریکایان هم ورته متوجه دي. حال دا چې زه فکر کوم همدا افراد دي د امریکایانو د سیوري لاندې ژوند کوي، تر دې چې په یو ملي مسله کې په انتخاباتو کې کاملا یو بې شرمانه مداخله ما سکوت پکې کېږي. په هر حال یعنی رئیس جمهور په دغه مذاکره کې بیا په داسې عواملو اتکا وکړله چې ملت حاشیې ته لاړه. په هر حال د رئیس جمهور ذهن، د رئیس جمهور اراده، د رئیس جمهور تصمیم په دې اړه افغانانو ته د افغانستان لپاره د قدر وړ دی. اما په ځینو نور اقداماتو کې چې هغه تیروتنې وسې، هغه اشتباهات وسې، ته وشل کاشکې هغه نه وای شوی، او دا اوس هم چې په تعدیل کې هڅه وشي دا به بیا دغه لاسته راوړنه لږ ذره مکمله کړي.
یکی از مسائل عمده ای که در سال 2010 بود اعلان یافته های بررسی استراتژی ایالات متحده آمریکا بر افغانستان و پاکستان بود که رئیس جمهور باراک اوباما ایر اعلان کرد. در دسامبر 2009 بر بار اول استراتژی خود برای ایدو کشور اعلان کرد و در دسامبر 2010 یک بار دیگر بررسی خود از این استراتژی. آقای آشر، میخواییم که در این مورد نظر شما را بشنویم که دید حکومت افغانستان چی است؟
از جمله مسائل بسیار مهم و عمده برای حکومت افغانستان است او تمرکز و یا توجه به پناهگاه های توریست است. یعنی مسئله که حکومت افغانستان از چند سال به این طرف با جامعه جهانی در این مورد به اصطلاح چنه زده و خوشبختانه که حال جامعه جهانی را به این قناعت داده و جامعه جهانی اقناع کرده به این مسئله و این را شامل استراتژی بررسی شده ساخته تا توجه بیشتر جنگ روی مراکز، پناهگاه ها و آموزشگاه های توریست ها قرار بگیره تا یعنی بود خارجی مسئله بحران در افغانستان مد نظر گرفته شود و در این زمان انتقال مسئولیت که از جمله مسائل و خواستای حکومت افغانستان است، اینا از جمله مسائلی است که برای حکومت افغانستان مهم است و در این زمان البته گرفتن رهبری تمام مسائل باز هم ارتباط میگیره با همکاری و حمایت جامعه جهانی از برنامه های حکومت افغانستان، چه درس امنیت، چه درس اقتصاد و سایر مسائل.
سعادت صاحب، تست فکر کوئی چه دی امریکا د استراتیجی پا بیا کتنه که آیا دی افغانستان دی حکومت غشتنه پا پام کنی ولشیو دی لکه سنگه چه آشر صاحب وی او کنه دی یوش بیر نور خلکو سر تست موافقی است چه پا دی استراتیجی که دستی وشودله چه طالبان پوشه و دی افغانستان مسائل پوشه و دولت جوړولی پوشه و دوی پوشه او د امریکایانو کار له القاعده سره و د القاعده لپاره راغلی و او دوی تمرکز په القاعده کوي.
زه فکر نه کوم چې اصلا توافق دغه ټکی سره ډیر سخت یا مشکل دی چې مونږ وایو چې متحده ایالات د افغانستان نظام په خپل حال پریدي، ځکه کچیرته مسله په دې حد کې وای بیا دغومره دی نظریاتو تصادم او ټکر هم نه راته د افغانستان د دولت او د متحده ایالاتو په منځ کې. فکر کوم اختلاف په ځینو مشخصو ټکو کې دی چې اوس د امریکې او د افغانستان د اړیکو د سوړوالي لامل شوی. هغه دا ده چې اصلا د افغانستان ولسمشر په تیرو څو کلونو کې یوه تیروتنه درلودله، هغه دا وه چې تر دې چې د افغانستان په ملت حساب کړی وای ډیر د امریکې خبرو ته یې غوږ نیوه، د خې دوستۍ د دوام او بقا لپاره هر څه تغاړه کې خو دلته ما رورو یو ټکی ته متوجه کېده چې ځینې تاریخي مسؤلیتونه هم دي چې د افغانستان رئیس جمهور د ولس په مقابل کې لري. زما یادېږي د رئیس جمهور سره چې د دوی اول ټکر راغی هغه د دوی د جنگ ستراتیژي وه چې ملکي تلفات و. وروسته لکه څنګه چې ملګرو ورته وویل هڅه دا وشوه چې دا اړیکې یو څه ترمیم سي. د اوباما په تیر ستراتیژي کې چې اوس بیا کتنه وه د افغانستان د دولت نظریات په پام کې نیول سوي وو، اما اوس وضعیت کاملا یو ډول ګونګ دی. په نوې ستراتیژي په دغه ترسیم کې هم دوی فکر کوم ځینو ټکو ته انتظار باسي. هغه دا ده چې اوس په ډیپلوماتیک عرصه کې د اشتراک وجهې یا داسې ژبه چې د افغانستان دولت د خپل نړیوالو متحدینو ته خصوصا متحده ایالات ته قناعت ورکي یا متحده ایالات د افغانستان نظام ته قناعت ورکي دا نشته. اوس د دواړو خواو نه هر څه ګونګ روان دي. همدغه د دې ستراتیژي بیا کتنه هم همدغسې ټکي پکې وو، یعنی هم هغه انتباط اخیستل کېږي لکه تاسو چې ویل چې ځینې کارپوهان په هغه باور دي، او هم دا انتباط اخیستل کېږي چې ګویا دوی د افغانستان د دولت کړنې دقیقې ساری.
در سال 2010 افغانستان شاهد تکمیل شدن افزایش قوای آمریکایی و ناتو بود که عمدترین نقطه استراتژی باراک اوباما در ماه دسامبر 2009 را تشکیل میداد. همچنان باراک اوباما در دسامبر 2010 در بررسی استراتژی خود گفت که از جولای 2011 بازم تاکید کرد که خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان آغاز میشه و 2014 تاریخ تعیین شده که مسئولیت‌های امنیتی در سرتاسر افغانستان به قوای افغان سپرده میشه. خالد صاحب، می‌خواستم از شما بشنویم که چی فکر می‌کنید تا سال 2014 تاریخی است که قوای خارجی در این سال شاید از افغانستان خارج شده باشند و مسئولیت‌های امنیتی به عهده قوای امنیتی افغان سپرده شده باشه، و چی فکر میکنین تا این مدت نیروهای افغان میتونن که مسئولیت های امنیتی را به عهده بگیرن، آماده میشن؟
اگر در 2014 به بعد قوای هم باقی بمانه، قوای امریکا خواهد بود دیگه. قوای متحدین ایالات متحده امریکا همش میبرایه. وقتی که میبرایه امریکا به تنهایی ای جنگ در این جنگ خود دخیل نباید کنه. لازم ما افغانا باید مطمئن باشیم که کار خود ماست. ما باید وظیفه را به تنهایی پیش ببریم و خود آماده بسازیم. اما این جنگ چگونه باید برد و چگونه خود بر بردش آماده ساخت؟ ما بازم تاکید به این دارم که ما در تمام عرصه ها باید کار کنیم. دولت ما هم باید برای دفاع از تمام ترزیش، دفاع از مردمش و تامین حاکمیت باید قوای خدا آماده بسازه. امی حرکات دولت که میبینم تا حال امی 2010 که میبینم، آمادگی دولت میبینم، اگر امی منوال حرکت صورت بگیره و همه تو فکر کنه دولت ما که نی تا آخر خارجی ها ما رو باید نگاه کنه و بالاخره خودم.
اما جنرال صاحب همزمان با این تلاش های وجود داره در راستای مثلا تشکیل قوای امنیتی افغان یا افزایش قوای امنیتی افغان، چی پلیس یا اردوی ملی هستن، یعنی رقم نیروهای پلیس و اردوی ملی افغانستان از چیزی که قرار بوده از او بلندتر آموزش دیدن و افزایش یافته؟
بله بله، کار جریان داره، ولی اگر به عمق امیر رشد و جریان حرکت قوام اگر ما متوجه باشیم، تا حال تدابیر دقیق در درون قوا و برای قوا به خاطر کامیابی قوا و آماده ساختن قوا برای مقابله با امی یک جنگ پنهانی، جنگ فرسایشی، تا حال تدابیر عمده برش گرفته نشده. شما ببینین تا حال اردوی ما با مو جنگ جبهه‌ای آمادگی گرفته میشه و امور هم تکمیل نکرده. دوم، فساد که امروز، فساد سیاسی و فساد مالی که در اردوی منازعه که جور شده بود، امروز روز به روز رو به گسترش هستند. شما آل تا قدمه های بسیار پایان تا که روابط سیاسی کسی نداشته باشه با قماندانیت ها چیز نمیشه، استخدام نمیشن، 50-50 های سیاسی هنوز در اردوستن، فساد در تمام قدمه ها رخ نکردن در اردوی ما. پلیس و دیگه بخش ها خوب بدناب بودن دهی. امیتون ساختارها رو شما ببینید.
خیر، را بشودی فساد موضوع تر. تر ټولو جدي موضوع ده، خصوصا د نړیوالې ټولنې لپاره. نړیوالې ټولنې تل د افغانستان پر حکومت فشار راوستی دی چې فساد ختم کړي، او لکه څنګه چې جنرال صاحب ورته اشاره وکړه، تر څو چې وای دولت کې اصلاحات نه وي راغلي، د خلک نه خپل کړي تر هغو پورې امنیت هم نشي راتلی. که شریفي صاحب وایي، شریفي صاحب، ستاسو په نظر د افغانستان د حکومت لاسته راوړنې په 2010 کال کې په دې برخه کې څه وې، د فساد د مخنیوي په برخه کې؟
ما فکر میکنم که در جریان ده سال 2010 با وجود که مثلا کوشش های صورت گرفت تا مسئله فساد مطرح شود، اما کدام نتیجه ملموس ندیدیم. نتیجه ملموس هم به این مفهومه که در افغانستان فساد شخصی نیست و فساد سیستماتیک است. سیستماتیک به مفهوم از این که نهادها و اداره هایی که حکومت را ایجاد کردن، چی از لحاظ سیستم ساختاریش و چی از لحاظ سیستم تعییناتش، دچار فساد هستن. از جانب دیگر تمام متدهایی که در جریان سال 2010 به خاطر مطرح شدن مسئله فساد از سرش بحث شد و گفتن که از این طریق یا از این طریق مثلا ما فساد میکنیم، یک چند نفر بندی میکنیم، یا ای که مثلا دارایی ها را اعلان میکنیم، این مسائل، این متدهای کلاسیک است که من فکر کنم که در از مدت کدام نتیجه نخواهد داشت. سیستم اداری را که امروز در بیشتر ادارات افغانستان حاکم است، یک سیستم هست که میراث دهه 80 میلادی هست، در دوران کمونیست ها با وجود آمد، تا حد انکشاف یافت، در دوران طالبان کاملا نابود شد و در دوران بعد سال 2001 کوشش شد که بر اساس همین سیستم که اساسا نه تنها منطبق با شرایط افغانستان نیست، بلکه هیچ گونه انطباق هم با سیستم بین المللی داری نداره، دوباره تمام پروژه افغانستان سازی و بازسازی افغانستان بر اساس یک سیستم مرده که در سال دهه 90 از بین رفت واگذاری شد. البته یک مسئله را باید بگویم که در داخل از این سیستم کوشش های صورت گرفت تا مدرنیزم و بالاخره ادای خدمات به شکل بهترش در قالب های کوچک با وجود بیاید که مثلا در بعض وزارت ها ما را شاهد بودیم، اما در کل ساختاری که امروز قدرت در افغانستان تمثیل میکنه و در نهایت احکام و خدمات ارائه میکنه، یک سیستم کهنه و فکر کنم که تا حد هم خیلی هم فرسوده است. اما اگر قرار باشه که فساد در افغانستان از بین برده شوه یا حداقل مهار شوه، اصلاحات سیستماتیک تا حدی که مطابق با شرایط فعلی جامعه افغانستان باشه، بخاطر که جامعه ما امروز یک جامعه کاملا متفاوت از جامعه دهه 80 و دهه دوران داوودخان و دوران کمونیست ها، حتی جنگ داخلی هست. امروز تمام ستونهایی که قدرت، مشروعیت و اداره را در افغانستان تعریف میکنه متفاوت است از گذشته. یک جامعه که 63 درصدش طبقه جوان هست، یک جامعه که قسمت بیشتر خدمات داره به طرف شخصی، به طرف خصوصی سازی میره، و یک جامعه که ارتباط بین ولایات و مرکز ماهیتش به مراتب گذشته از گذشته متفاوت تر است، و یک نزد جامعه که حالا تمام چشم امیدش برخلاف دوران شاهی و دوران داوودخان به طرف کابل و به طرف دولت است، یک دید و بازبینی جدی به خاطر اصلاحات داریم. من فکر کنم که در نهایت مسئله فساد حل میکنه، اما این نباید از یاد ببریم که افغانستان مدت زیادی در اختیار نداره. اگر قرار است که همکاری جامعه بین المللی به خاطر گرفتن منابع لازم به خاطر تامین اصلاحات باشه، دولت افغانستان باید جدی اقدام کنه، و این اقدام چی ده هم در بعد قانون سازی خواهد بود، یعنی قوانین ایجاد شود تا روند اصلاحات تشریح کنه، هم در بعد اداری هست که رابط بین مرکز و پیرامونه، به مفهوم رابط بین مرکز و زونهای اداری و زونهای ولایت و زونهای نظامی تشریح شود، و هم در کل در سطح تبلیغات و در سطح مطبوعات که موضوع شفاف و واضح تشریح شود. به فکر میکنم اگر به شکل سیستماتیک عمل شود نتیجه خواهد داشت. اما در 2010 این نتیجه نداشت روند کلاسیک، و فکر کنم باید یک درس باشه به خاطر دبسالی که در پیش روی داریم.
بله، بسیار زیاد تشکر شریفی صاحب. از آقای آشر، رئیس مرکز رسانه‌های حکومت میشنیم که اونا چی میگن. آشر صاحب، شنیدین از سایر مهمانای ما که میگن در برابر فساد در افغانستان اقداماتی که باید صورت میگرفت صورت نگرفته و باید اقدامات عاجل صورت بگیره؟
خب قبل از اینکه روی مبارزه با فساد صحبت کنیم، باید منابع فساد اول پیدا کنیم که منابع فساد در کجا است و از کجا منشأ گرفته. ما به این اعتقاد هستیم که بیشترین منابع فساد کلان در قراردادی هایی است که از جانب مؤسسات و
نهادهای بین المللی در افغانستان صورت گرفته. بخش دوم فساد، فساد اداری است که در داخل حکومت افغانستان وجود داره. این هم مسئله بسیار مهم است بر افغانستان. حکومت افغانستان در این ارتباط البته در این بخش کارها و اقداماتی را انجام داده که متاسفانه نتیجه را که ما از او انتظار داشتیم بنابر فاکتورها و عوامل متعدد نتانستیم اون نتیجه را به دست بیاریم. حتی ما نمیتانیم این نوع اصلاحات سیستماتیک به وجود بیاریم.
بله سعادت صاحب، تاسی هم دی فساد په برخه کې د افغانستان د حکومت د لاسته راوړنو په باب څونه ویل؟
اصلا مشکل دا دی چې په افغانستان کې د رئیس جمهور یو عاطفي برخورد دی او بل کم تقسیم د قدرت چې په افغانستان کې رامنځته شوی دی معافیت رامنځته کړی دی. یعنی ځینې کسان داسې عوامل هلته شته چې حتی د همغه موقت ادارې نه را په دې خوا چې تر اوسه پورې هم دوام لري د افغانستان د دولت وس په دې نه دی رسېدلی چې ځینې کسان محاکمې ته راکش کړي. مثلا یو څوک یو وخت کې د پلان وزیر و د یولس میلیونه ډالرو د اختلاس مسله مطرح سوه. هغه وخت کې ډاکتر اشرف غنی احمدزی د مالیې وزیر و بالاخره دا خبره چې لانجې ته سوه نو هغه شخص فقط دومره سو چې د همغه وزارت نه لرې سو او نور هیڅ ډول عدلي او قضایي تعقیب لاندې ونه نیول شو تر ننه پورې هم ګرځي. همداسې د فساد مسله یو خدا ده چې فساد باید په بیلابیلو سطحو کې په جلا ډول باندې سوی. مثلا په لوړه سطحه کې باید قوانین داسې تعدیل شوی وای چې شدید مجازات ورته پیشبینی سوی وای. که وزیری که معینی که والی که ولسوالی که څوک یعنی هغه کسان چې معاش یې کفایت کوي د هغوی د ژوند لپاره. په ټیټه سطحه کې باید د فساد د عواملو د لمنځه وړلو لپاره کار سوی وای. اوس موږ بالاخره انسانان یو، کله چې په یو اداره کې یو کس کار کوي 2500 افغانۍ اخلي، بل کس کار کوي نړیواله ټولنې نه یو موسسه څوک هغه ته 2500 ډالر ورکوي، خپل دغه تبعیض رامنځته کیدل. او هغه قاضي چې مثال 2000 افغانۍ یا 5000 یا 1000 افغانۍ معاش لري هغه 15000 د کور کرا ورکوي. که چیرته هغه د قتل مسله هم یا تر دې مهمه د کورنۍ او بهرني امنیت ضد جرم وي، په داسې حالاتو کې قاضي باید تصمیم ونیسي. خو قاضي د کور کرانه لري، قاضي حتی د ناروغ زوی ناروغ د هغه لپاره پیسې نه لري، هغه خو انسان دی، د همدغه عواطف او احساساتو د تحصیل لاندې راځي، بالاخره عدالت نه تامینوي. څارنوال په همدې شکل که نورو برخو ته لاړ شم همدغه مسله، یعنی د فساد عواملو سره سم دقیق چلند نه دی شوی.
موضوع انتخابات ولسی جرګې افغانستان هم یکی از رویدادهای مهم در عرصه سیاسی در افغانستان بود. آشر صاحب، جنجالی که بر سر نتایج انتخابات به میان آمد و از تقلبی که ادعاهای تقلب که صورت گرفت در این انتخابات، شما این انتخابات چطور میدانین؟ حکومت افغانستان چی میدانن؟ یا بعضی از تحلیلگرها در روزنامه‌های بین‌المللی گفتن که این بیانگر شکنندگی روند دموکراسی یا سیستم دموکراسی در افغانستان است. این انتخابات شما چی میگین؟
خب انتخابات در جامعه یک روند ملی است و در افغانستان هم یک روند ملی و مهم بود. در شرایط که انتخابات در افغانستان تطبیق شد، ما نباید انتظار از این را داشته باشیم که انتخابات 100% شفاف و بدون مشکل باید انجام میپذیرفت. مشکلاتی را انتخابات ولسی جرگه در پی داشت، تقلب ها و هر آنچه که نسبت میتن به انتخابات. کمیسیون مستقل انتخابات من حیث یک نهاد مستقل که ای روند به پیش می برد به پیش برد. نیروهای امنیتی افغانستان یا در کل حکومت افغانستان مسئولیت هایی را که در قبال تامین انتخابات به دوش داشت او را انجام داد. انتخابات به انجام رسید، مشکلات وجود داشت، بعضی ها برنده شدند، بعضی ها باختند.
آیا دا افغانستان لپاره یو لاسته راوړنه و او کنه؟
بلکل بدون شک یک دستاورد بسیار مهم بر افغانستان بود این انتخابات از جمله
دستاورد بسیار کلان نظر سرگن که لند کرد تو ویش شریفی سیب تست تو ویش پداسی حال که جنی خلق انتقاد که ویچی دا انتخابات جنی ویچی کاملا ناکام ول جنی کاندیدان خو ویچی بیخی نامشروعی چی تست چنگ گانی دا انتخابات
ما فکر نمیکنم که انتخابات نامشروع بوده باشه به خاطر که من شخصا خودم رفتم رای دادم و میلیون ها نفر مثل ما رفتن رای دادن به خاطر که امید به
یعنی در افغانستان لپاره و بریا و
فکر نمیکنم
بله
من فکر میکنم که یکی از قدم های بود که افغانستان به طرف آینده برداشت
سعادت سپتاسی
ز لرن غوارم دست توضیح ورکم اصلا د انتخابات و دو ډول مشروعیت ده البته نور دولونه ملری یو ملی مشروعیت دی یو نړیوال مشروعیت دی ملی مشروعیت بیا په دوه برخو ویشل سو یو حقوقی مشروعیت دی او سیاسی مشروعیت دی انتخابات دی اول نه هم حقوقی مشروعیت نظر لودا او سیاسی مشروعیت خو مفهوم همغه دی چې د افغانستان دی ټاکنو قانون 500 ماده په حکم کوي چې بایلون کې انتخابات ته باید قناعت ورکړ سی یعنی د رایو په ابطال کې یا د رایو په شمیرلو کې سیاسی مشروعیت هم تامین نه سوده انتخابات او رواني مشروعیت کاملا نشته هغه دودیز منطقی مشروعیت چې بول یعنی د مجریان و حیثیت او پرستیج باید حفظ یا غنشته زب دسه فکر کوم چې دا انتخابات د افغانستان د دیموکراسي لپاره یو فاجعه و کاملا انتخابات به نام انتخابات او هیڅ راز مشروعیت
نه لوګو ساده آشر صاحب یک سوال دیگه میجه مطرح شد در رابطه با روابط ما افغانستان و پاکستان صحبت کردیم در مورد ایران گفته میشه که در هر زمستان به شکل از اشکال ایران بالای با اخراج مهاجرین یا فعلا صدها تانکرک متوقف ساخته یک نوع فشار میاره و یک شنونده ما ایمیل فرستاده که یکی از تلویزیون‌های افغانستان یک ویدیو ایران نشر کرده که افغان‌ها زخمی و کشته هستند و پلیس‌های ایرانی هم بالای سرشان قدم میزنن و حکومت افغانستان در زمینه عکس العمل نشان نداده. در این مورد هم نظر شما را می‌خواستیم.
حکومت افغانستان همواره تلاش کرده که با کشورهای خصوصا همسایه خود از طریق دیپلماسی مسائل و معضلات حل بسازه، توقف تانکرهای تیل و یا هم اذیت مهاجرین افغان در ایران از جمله معضلاتی بوده که از چند سال به این طرف متاسفانه دوام داشته. حکومت افغانستان از طریق وزارت خارجه افغانستان در ارتباط اقداماتی کرده در ارتباط به تانکرهای تیل. معاون رئیس جمهور افغانستان به کشور ایران سفر داشتند، توافقنامه دوجب البته شد روی از این که تانکرها باید به افغانستان انتقال کنند و ایران مالی تانکرهای
مواد
سوختی نشه. اما متاسفانه که نمیفهم چرا ایران اقدام نکرده در این موضوع.
من نمیتونم در این ارتباط یو سوال دیر داده چی وی تاسی دی ایران پا مقابل که بلکل خلمو پتکری وی داغه انتقاد ایتس وقت تاسی نکوی سرالی چه داغه خبری طول تاسی منی چی ایران حمله ماجر و سر بد وضعیت کوی امم داغه فلم یادوانه چی وشوه داغه سی وضعیت کیشی تانکرون نیسی
نه به هیچ وجه من به یقیده نیستم. ما هیچ وقت با دهن چپ با ایران البته رفتار نکردیم. همیشه هر معضل و مشکلی که بین ایران و افغانستان پیدا شده افغانستان همون قسمی که با کشورهای دیگه از طریق دیپلماتیک و مجراهای قانونی و اصولی مسائل حل کرده با ایران هم با مو برخورد البته پیش رفته.
خالد صاحب میخواستیم نظر شما رو مختصر بشنویم که امنیت در سال 2011 در افغانستان چطور خواهد بود؟
همگی به یه آرزو استیم که وضع امنیتی خوب شوه، ولی ما در چند مثلا نقطه ضعف میبینم. اول خود دولت ما و دولتداری ما اگر به می منوال باشه و می آش و می کاسه باشه می سیاست تقریب شوه حال ما خراب خواهد. دو اگر خارجی ها امی گونه تنها خودشان پیش باشه و با زور تفنگ و زور برچه و شمشیر با مردم برخورد کنه و در خط اول خودشان باشه و در تصادم با اخلاقیات افغانی باشه و از ما خراب میشه. ما پیشنهاد ما ایست که باید
با مردم رسیدگی شوه، حکومت اصلاح شوه، با اقتصاد ما توجه شوه، بندای آب ما جور شوه، با مطابق به طبیعت خود افغانی و امکانات افغانی باید بودجه اقتصادی ساخته شوه، قوای بشری ما فعال شوه و جنگ از منبع جنگ، از مرجع جنگ، از محیط جنگ باید از اونجا جلوگیری شوه. خارجی ها خود در افغانستان خود در قائم کرده در حالی که تروریسم بود وسیع داره، منطقوی و جهانی است و بالاخره جایگاه و پایگاه زی معلوم است، اونجا باید عمل شود و پاکستان بالاخره با دنیا و جامعه ملل باید انصاف کنه و بالاخره پاکستان یا صادقانه آماده بسازه که همکاری کنه در مبارزه با ترن یا اون را علیش تدابیر بگیره و بالاخره تا سطح تظاهرات بالاش باید عمل کنه.
تشکر بسیار زیاد از شما دگر جنرال عبدالهادی خالد، کارشناس مسائل نظامی، محترم عبدالستار سعادت، کارشناس مسائل حقوقی و سیاسی، عمر شریفی، کارشناس روابط بین المللی، و حکیم آشر، رئیس مرکز رسانه‌های حکومت افغانستان که در بحث امروز ما سهم گرفتین. و در ارتباط با دستاوردهای ورزشی افغانستان می‌خواستم یادآور شوم که افغانستان تونست بر بار اول در سال 2010 در بازی‌های المپیک تونست که اولین مدال المپیک روح‌الله نیکپور مدال برنز در تکواندو به دست آورد و همچنان نثار احمد باوی و تیم کرکت افغانستان مدال های نقره را در بازی های آسیایی به دست آوردن و همچنان جواد لگزی در بخش تکواندو تیم مدال برنز در بازی های آسیایی به دست آورد. شنونده عزیز، در همینجا بحث امروز ما پایان می‌رسد. برنامه های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارد.